د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه ته شراغلاست د ماپښین 2 بجې سوې ز او همکاران می تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته خبريږي نن د شنبه د 1400 نیوم هجری شمسی کال د سور اومنه ته د 2015 کال د اپریل د 8 نیټه سره برابر ده افغان ولسمشر د دوار خزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره هندستان ته ځي دا موضوع به د تازه خبرونو ترڅنګ څارو د نورو موضوعاتو په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې له تیرو درو ورځو راهیسې د بدر په نامه تصفیوي عملیات په زابل ولایت کې روان دي ګڼ شمېر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په نیپال کې د وروستۍ ورانوونکې زلزلې د مړو شمېر څه باندې 3200 ته رسېدلی دی د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې زیاتو ورښتونو او توپاني بادونو څخه کم 50 کسان وژلي دي او د اروپایي ټولنې او اوکراین مشران نن په کیف کې غونډه کوي کورنۍ خبرونه له سید کمال شارف څخه اورو
په سر کې د خبرونو سرچکې ولسمشر اشرف غنی منن ماښام په یو رسمي سفر هند ته روان سي د کندوز سیمیز چارواکي وایي که د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیري وانستول سي دغه ولسوالۍ به تر ماښام پورې سقوط وکړي او د ولسي جرګې مشر وایي چې د صبر اتمه جې د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ باید ولمنځل سي د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی بنن ماښام په یو رسمي سفر هند ته روان سي ټاکل سوی و چې دغه سفر ماپښین مهال وسی خو د نامعلومو دلایلو له مخې ماښام ته وځنډېده د جمهوري ریاست ویاند وایي چې ښاغلی غنی به په دې دوه ورځني سفر کې د هند له چارواکو سره په بیلابیلو سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوري د کندوز سیمیز چارواکي وایي که د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیري وانستول سي دغه ولسوالۍ به تر ماښام پورې سقوط وکړي او د مخالفینو لاسته به ورسي د کندوز د امام صاحب ولسوال وایي چې د دې ولسوالۍ د بازار په لومړۍ ناحیه کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده امام الدین قریشي ازادي راډیو ته چې جګړه د تیر دوه ورځو راپدې خو د دې ولسوالۍ په لورو پروتو سیمو کې روانه و چې نن د دې ولسوالۍ بازار ته راورسېده نوموړي په دغه نشته کې دواړو لورو ته د اوښتو تلفات په اړه نه خبري وشو ده د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د تاجکستان هیواد سره پر پوله پرته ده په کابل کې د مدني ټولنو لسګونو فعالانو او د ښځو د حقوقو مدافعینو له حکومت وغوښتل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د شکیل کسانو په محاکمه کې بیړه وکړي د فرخوندې له وژل کېدو د دې څلويش ورځې پرسپې خو تر اوسه د ملینو دوسیه په لوی سرنوالي کې نه ده بشپړ شوې او ټول ملینې هم لا نه دي نیول شوې اعتراض کوونکي چې د کابل ښار د شاهي د شمشیره زیارت مخې ته راټول شوي وو له حکومت څخه وغوښتل چې په دغه پیښه کې ټولو تورونو کسانو سره قانوني چلند وکړي د چارواکو د معلوماتو له مخې د فرخوندې د وژلو تور یو پینځوستان نیول سوي چې شل تنه یې پولیس دي او د ولسی جرګې مشر وایي چې د صبر اتمه د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ باید ولمنځل سي او دروپ ابراهیمی دغه څرګندونې نن د یاد جرګې په عمومي غونډه کې وکړې ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه چې ولسمشر باید د یاد ورځې په مناسبت خپل سفر هند ته وځنډوي په 1401 کال کې د ساور پاتمه د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ حکومت د مجاهدینو لخوا ړنګ سو او د حضرت سیبوت الله مجردی په مشرۍ د مجاهدینو حکومت رامنځته سو د یادونی وړ چې د افغانستان ولسی جرګه د 1155 مریز کال کوله تا په هیواد کې د رامنځته سو بدوختی او د اصلي سرچینې په توګه یادوي خو ځینې هم خلک بیا د ساور او ماتمه یو شان ورځ یادوي او وایي دوه ورځې د افغانانو لپاره شې نتیجه نه درلودې دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم په نیپال کې د ورستې زلزلې د مړو شمیر تر 3200 اوخته ده دولتي چارواکو ویل چې د شنبه د ورځې په دې زلزلې کې شپږ نیم زره کسان ټپیان شوي دي په نیپال کې شپږګڼو خلکو په خلاصه فضا کې تیر کړه د چا کورونه وران شوي او یا هم د زلزلې د نورو ټکانونو لویرې خپل کورونه تنستنیږي پرون په هیمالیا غرونو کې هم د زلزلې نور ټکانونه او برف کوچونه راغلي چارواکو ویل چې د ټپیانو شمیر د روغتونونو تر ګنجایش زیات دی او په روغتیایي مرکزونو کې په کافي اندازه درمل هم نشته په همدې حال کې ملګری ملتونه د هغو توپانونو پړندېښنه ښیي چې خیبې سرپناه خلکو ته زیان ورواړوي د پاکستان په شمال لویدیس کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شمیر 45 لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویل د طوفاني بادونو له امله شاوخوا 200 کسان ټپیان شوي دي. ورښتونو او طوفاني هوا ګڼ شمیر کورونه تخریب کړي، ونې ماتې کړي دي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم قطع کړې ده. د مشتاق غنی په خبره د پېښور په ټولو روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. د پاکستان پوځ د ژغورلو او مرستې رسولو د چارو لپاره خپل یو شمیر سیمو ته خپل سرتیري استولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن په نیویارک کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره ویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو عالي رتبه مقام ویل چې کری او ظریف به د یو کانفرنس په څنډه کې وګوري. د دې کانفرنس هدف په تیرو 15 کلونو کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي پر تړون بیا کتنه ده. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې یو بل سره ګوري چې د نړۍ لوی قدرتونو هڅه کوي چې د جون میاشتې تر پایه د ایران پر اټومي پروګرام له تهران سره پر یوې وروستۍ موافقې سلا وکړي. د دواړو خو مرکچیان د اپریل میاشت په 2 نیټه پر یوې لومړنۍ موافقې سلا شول چې له مخې به ایران خپل اټومي فعالیت محدودوي او په بدل کې به لویدیز پر دې هیواد خپل اقتصادي بندیزونه کم کړي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون وایي نور سلطان نظربایف د 15 دورې لپاره هم د هیواد د ولسمشر په توګه منتخب شوی دی. د دې کمیسون په خبره نظربایف په پرونیو انتخاباتو کې 90.5% کې رای ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو د کمیسون مرستیال مشر ولادیمیر فوس ویل په دې انتخاباتو کې د خلکو ونډه څه د پاسه 95% کې وه. د وی د هغو معلوماتو له مخې چې په استانا او الماته کې د انتخاباتو له سیمیزو دفترونو ترلاسه شوي دي، د قزاقستان د جمهوریت 95.1% کې خلکو ګډون وکړ. 74 نظربایف له 15 کلونو را په دې خوا د قزاقستان د ولسمشر په توګه پاتې دی. د اروپایي ټولنې مشران نن په کیف کې د اوکرین له ولسمشر سره کتنه لري. تمه ده چې په دې خبرو کې اروپایي مشران او پترو پروشنکو د اوکرین د ختیځ د جګړې په اړه د بلاروس د پایتخت منسک د اوربن د موافقې د حالت په اړه خبرې وکړي. که څه هم چې د دې موافقې له مخې د اوکرین په ختیځ کې د جګړې زور کم شوی دی، خو راپورونه وایي چې دغلته لا هم د اوکرایني ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ نښتې کیږي. ټاکل شوی ده چې د اوکرین او اروپایي ټولنې په دې سرمشریزه کې د اوکرین د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو پر مسأله هم خبرې وشي. او د اسرائیل پوځ ویل سوریې سره پر پوله د جولان په غونډیو کې هوایي بریدونه کړي دي. پوځ ویلي د حملې پر هغو وسلوالو کړي چې بمونه ورسره وو. خو دا چې په دې برید کې مرګ ژوبله اوښتې او کنه په دې اړه لا رپورټونه نه دي ورکړل شوي. خو د ایران انګلیسي ژبې تلویزیون پریس ټي وي رپورټ ورکړی دی چې د جولان پر غونډیو د اسرائیلي الوتکو په حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو بیا تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
دوی بجې او 8 دقیقې سوې زملالی بشیر یم او تاسې د ازادي راډیو خپرونې اورئ چې په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې خپریږي. هندوستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه معلومات لرو. د ولسمشر اشرف غنی دا سفر د افغانانو او هندوستانیانو لپاره څومره مهم دی؟ له افغان څېړونکي محب الله شریف سره مو په دې اړه خبرې کړې دي.
افغان ولس او د دې په خوا کې هندای ولس د دې تمه لري چې د دغه سفر نه هغه څه ترلاسه کړي چې د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره نیکمرغي په خپل لمنه کې ولري.
په زابل ولایت کې د بدر په نامه د بهرنیو جنګیالیو پر ضد تصفیوي عملیات پیل شوي دي.
داسې عملیات موږ نه غواړو چې په هغه کې زموږ عام ولس ته تاوان ورسېږي، لکه د سنګین ولسوالۍ خلکو چې بغاوت کوو، نارې وړي چې کورونه یې خراب شوي وو، انسانان یې په شهادت ورسېږي.
افغانستان ته د هندوستان له سفیر سره ځانګړې مرکه لرو چې د خپرونې په 2 نیمایي کې به خپره سي. همداراز ځوان فکر اونیس پروګرام لرو، اورېدل یې مه هېروي. او په وروستیو شیبو کې به درسره په دې اړه نوي معلومات شریک کړو چې د ولسمشر پر فلقولاده استاذ احمد ضیا مسعود باندې د بدخشان په لاره حمله سوې ده چې ځینې روغ رمټ وتلې دي. ازادي راډیو اوري. ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن ماښام هند ته ولاړ سي. لدې مخکې ویل سوی و چې ولسمشر به د کابل په وخت غرمه مهال خپل سفر پیل کړي، خو د نامعلومه دلایلو له امله دا سفر د 2 ساعتونو لپاره وځنډید. قسیم سولمل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. سولمل صاحب مهرباني وکړئ.
بلې ملالی جانې، لکه څنګه چې تاسو ویله قرار پر دیو چې دا سفر نن غرمه پر یوې بجې وسی، خو سرچینې وایي چې سفر تر ماښام پورې وځنډول سو، البته د نامعلومو دلایلو له امله. د دې سفر د اجنډا په اړه چې کوم معلومات موږ مخکې د ولسمشر د بیان د اجمل لوبید عابدي په حواله درلودل، هغه دا و چې په دغه سفر کې به پر ټولو هغو مسایلو خبرې وسي چې دواړو هیوادونو ته مهمه او اساسي دي. خو د ده په خبره تر ډیره به تمرکز پر اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعت مسایلوی. البته دا به د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نوې ډیلی ته د ولسمشر غنی لومړنی سفر وي. همدې موضوع ته په کتو د ولسی جرګې غړي هم دغه سفر لاسته راوړنو ته هیله مند دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس محمد عمر ننګیالی یو له همدغه وکیلانو څخه دی.
امکان ډېر شته چې دا د افغانستان پر وضعیت باندې دا سفر ډېر ښه تاثیر وکړي. دا د حساب جمهور لوی سفر دی او هندوستان ته دا پر سیاسي او اقتصادي او بعضې د ښې کمزوري په اړه باندې بحثونه وري وسي. په دې سفر کې اقتصادي کومکونه او نظامي کومکونه دا د افغانستان ضرورت دی. دا به د رئیس جمهور د سفر بعد دا روښانه شي چې دا په موضوع کې څومره پیشرفت کړی دی.
لدې مخکې په کابل کې د هند سفیر امر سینا ازادي رډو ته ویلي و چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړې چې نوې ډیلی د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه څه اندېښنه نه لري، خو کارپوهان بیا هم سپارښتنه کوي چې افغان حکومت دې ته اړتیا لري چې په سیمه کې د بیلابیلو هیوادونو سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. نو شدې چې په دې برخه کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د رئیس غفور لیوال څرګندونې هم واورو.
تر هر څه مخکې باید په واضح توګه ووایو چې افغانستان په ډیره جدي بڼه په سیمه کې د خپلو اړیکو د توازن او تعادل اصل ته ضرورت لري. د همدې لپاره هم افغانستان ولسمشر په دغه سفر کې هغه اندېښنې لمنځه وړي چې ګواکې افغانستان د سیمه ایزو مناسباتو په توازن کې یو اړخ نیولای دی. داسې به نه وي. هند د افغانستان لپاره مهم دی.
باید ووایم چې هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیا رغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې ده، او د هند مرستو کچه په تیرو 14 نیم کلونو کې نږدې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي. بلې ملالی جانی،
ډیره زیاته مننه قسیم سولمل صاحب. قسیم سولمل و د کابل څخه چې د هندوستان ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه معلومات راکول. همداراز د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د گاوند او سیمې له هیوادونو سره خپلې اړیکې له استخباراتي چینلونو بهر او د اقتصادي همکاریو پر بنسټ جوړې کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غنی په یو رسمي سفر هند ته ځي. د سیاسي چارو کارپور محب الله شریف وایي که چیرې افغان حکومت د سیمې له هیوادونو سره په اړیکو کې توازن وساتي او هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې خاوره به یې د چا پر ضد نه کاریږي، دا به په اوږده مهال کې د افغانستان بهرني سیاست پیاوړی کړي. له ښاغلي شریف سره پر دې موضوع زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې په اوسنیو شرایطو کې هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څه ارزښت لري.
په سیمه ایزو سفرونو کې چې ښاغلي اشرف غنی د ټولو هیوادونو په سر کې چین، سعودي عربستان، پاکستان او دا سنور هیوادونو ته درلود، دا هغه څه و چې هندي هم ته درلود چې افغان ولسمشر بل ایران او یا نور هیوادونو ورسته دلته هم سر راښکاره کوي او د هند سره په هغه اړینو او مهمو موضوعاتو باندې خبرې کوي. په تفصیل ډول چې هندي په افغانستان کې د خپل ګټو او د خپل سیاسي موخو او د افغانستان سره د سیاسي تړون او سیاسي راکړو ورکړو لپاره مهمه ګولي. ښاغلي اشرف غنی هم د همدغه اساساتو په سر باندې د هند سفر ته ملاتړلې ده. افغان ولس او د دې په خوا کې هندای ولس د دې تمه لري چې دغه سفر نه هغه څه ترلاسه کړي چې د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره نیکبرګي په خپل لمنه کې ولري.
د هند او افغانستان اړیکې د کوم ځانګړتیاو له امله مهم دي؟
دلته دوه ډیر مهم ټکي دي. یو مهم ټکی دا دی چې د هند او پاکستان د رقابتي پالیسي په سیمه کې تر زیاته بریده پورې په افغانستان کې مهمه پیژندل کیږي او مهمه سترګه ورته کتل کیږي. د دې په خوا کې هند کولای شي د افغانستان او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا یا د چابهار بندر او په دې شکل باندې د افغانستان د ځمکې نه منځنۍ آسیا ته داسې اقتصادي لاسته راوړنې ولري، داسې خامو موادو ته لاسرسی ولري چې هند بله لار ورته نه لري، او په عین حال کې غواړي چې د پاکستان په وړاندې داسې یو څوک په خپله خاوره باندې او په خپل ګاونډیتوب یا خپله سیمه کې نږدې له ځانه سره ولري چې هغه د دوی د پالیسي لږ تر لږه که چېرته ټول موافق او همغږی او د هغې ملاتړ کوونکی نه وي نو لږ تر لږه د هغې په ضد باندې ونه درېږي او داسې یو دریځ ونه لري چې د هند دریځ په سیمه کې تضعیف یا کمزوری کړي.
په دې وروستیو کې هندوستان افغانستان ته درې هلیکاپټرې هم ورکړې او ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني هم له هندي چارواکو نه په پوځي برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړي. آیا هند به داسې یوې همکارۍ ته چمتو وي ستاسو په نظر؟
هند د خپل استراتیژیک تړون په اساس باندې چې د افغانستان سره یې کړی دی داسې ژمنه درلوده چې د افغانستان سره به په پوځي چارو کې مرسته کوي، د دوی د پوځیانو ملاتړ او د دوی د پوځیانو روزنه به کوي، او د دې په خوا کې به ځینې پوځي تجهیزات افغانستان دپاره برابروي چې زه فکر کوم د ښاغلي حامد کرزي په تیره دوره کې دغه مسأله د ځینو استخباراتي او په دلته په سیمه کې د رقابتي او یا د یو بل سره د حریف د سیاستونو په اساس باندې دوی ونه توانېدل چې د افغانستان سره چټک ګامونه اوچت کړي او داسې پرمختګ وشي چې دغه ټوله ژمنه په عملي ډول باندې پلی کړی شي. لیکن اوس داسې فکر کېږي چې د هغې زمینه رارسېدلې ده چې هند چارواکي هم په افغانستان کې د خپل موقف او خپل دریځ د ښه ملاتړ او کلک اغېزمن پلي کېدو لپاره د افغانستان سره دغسې مرستو ته ور ودانګي چې د پاکستان اغېزه په افغانستان کې د کمېدو لوري ته بوځي.
ښاغلی شریف، روسۍ پوښتنه، افغان حکومت څه کول پکار دي ترڅو د هندوستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې توازن وساتي؟
که چېرته موږ یعنی افغان چارواکي په دې باندې وتوانېږي چې خپل سیاسي توازن په داسې شکل باندې وساتي چې د افغانستان اړیکې د هیڅ یو هېواد لپاره د بل هېواد په مقابل د تهدید د ګواښ او د اندېښنې سبب نشي، شي لیکي ولري د خپل بهرني سیاست لپاره په اوږده موده کې بیا موږ کولی شو دلته پرتو ګاونډیانو یا د سیمې هېوادونو ته د دې ډاډ ورکړو چې افغانستان نور نه د چا په ضد باندې کاریږي او نه داسې پالیسي لري تخریبي چې د نورو په ضد باندې وکارول شي. زه فکر کوم که چېرته موږ دغسې دریځ ولرو او تر زیاته بریده پورې په اقتصادي چارو باندې ټینګار وکړو او د استخباراتي او یا سیاسي رقابتونو نه راووځو دا د افغانستان لپاره په ګټه ده او موږ به تر زیاتو هڅو یا زیاتو بریدونو پورې بیا د دوی د استخباراتي جګړې او نیابتي جګړې نه بیرون پاتې یو.
سیاست څېړونکی ښاغلی محب الله شریف و چې هندوستان ته د ولسمشر د سفر په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو اوري اوس په افغانستان رسنیو ته کتنه وکړو چې معلومات یې پر کوم موضوعاتو راڅرخي.
د کابل چاپ نننې ورځ په خپل مطالب تر ډیره هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر او د سور دومې نیټې کودتا او بدو اغیزو ته ځانګړي کړی دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې هندوستان ته د ولسمشر غني سفر زموږ په زړونو کې ډېرې هیلې راټوکولي. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر به په دې سفر کې د هند له ولسمشر پرانب مکرجي او لومړي وزیر نریندرا مودي سره په امنیتي او اقتصادي مسایلو او د ښې حکومتولۍ په لارو چارو خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې هند د افغانستان په خوانی ملګری دی او افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دې هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړی دی. په مطلب کې راغلی تمه ده چې هند به په پوځي برخه کې د افغانستان غوښتنې پوره کړي او افغان ځواکونو ته به پرمختللي وسایل او تجهیزات ورکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې له ولسمشر غني سره به د هند په سفر کې 8 افغان چارواکي ملګرتیا کوي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني به د هند له چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه هم وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې هند په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته ته ممکن چمتو وي او دا ځکه چې څو ورځې وړاندې هم افغانستان ته درې هلیکاپټرې ورکړې. انیس ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د سور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیلې پیښې. په سر مقاله کې راغلي چې د 1950 کال د سور دومې کودتا افغانستان ته د ټولو بدمرغیو سرچینه ګڼل کیږي او له هغې وروسته افغانان نه دي آرام شوي. په مطلب کې راغلي چې د دې کودتا عاملین په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیدل او بالاخره یې د 1941 لمریز کال د سور په اتمه نیټه د مجاهدینو لخوا ماتې وخوړه. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ساور د اتمې د تکرار ویره. په سرمقاله کې د ناټو او امریکایي ځواکونو کړنو ته اشاره شوې او ویل شوي دي چې د دوی فعالیتونه د شوروي د سرو لښکرو په پرتله کرغړن وو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ساور د ومل کودتا راوروسته باید د بشري حقونو ناقضین او د بیګنا افغانانو وژونکي محاکمه شي. لیکوال اوسنی وضعیت په کتو لیکلي چې که د بشري حقونو د سرغړونکو محاکمه پاتې شي او دوی لکه اوس په لوړو څوکیو ټاکل کیږي د ساور د اتمې د تکرار احتمال شته.
ازادي راډیو اوري د افغانستان په جنوب کې د پوت چارواکي وايي په زابل کې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په عکس العمل کې د بهرنیو جنگیالیو پر ضد د بدر په نوم عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو بل هدف د هغه یو ډیر شیر غمل سوی مسافرونو خوش کول دي چې دوی میاشتې وړاندې د کابل کندهار پر لوی لاره له دوو مسافر وړونکو موټرونو وتښتول سول. محمد صادق رښتنی له کندهار راپور راکوي.
په زابل کې د بدر په نوم دغه عملیات د تیرو درو ورځو راهیسې پیل شوي چې مشري خپل په جنوب کې د 215 ماتل کلي اردو قمندان تورن جنرال عبدالحمید حمید کوي. زابل ته په دې وروستیو کې د بهرنیو جنگیالیو د راتګ سره مهاله د امنیتي ګواښونو لرې کول، د کابل کندهار د لوی لارې امنیت او د یو دېرش تر سل سو مسافرونو خوشي کېده د دې عملیاتو اصلي هدف دی. د 215 ماتل کلي اردو قمندان تورن جنرال عبدالحمید حمید وایي چې اوس مهال دغه عملیاتو تمرکز پر شاجی میزانی او اټغر ولسوالیو دی، خو مهاله د مځکی او هوا د لارې په ټولو ولسوالیو کې عملیات روان دي.
نه تنها د زابل په مرکز کې قلات کې، بلکې په ټولو ولسوالیو کې همزمان عملیات شروع کړي دي. په میزان کې تر اوسه یوه دهشکه د دښمن باندې هغه تعدید چې دی کوه، موږ یو سرک جوړو هغه ته میزان ولسوالۍ ته
ویل کیږي چې په تیرو درو ورځو کې افغان ځواکونو د مخامخ جګړې او هوایي بریدونو پر مهال 12 وسلوال وژلي او 14 نورې ټپیان کړي چې زیاتره یې بهرنیان دي. کومندان زیاته کړه چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې روان وي تر څو د کابل کندهار د لوی لارې په ګډون په ټول زابل کې امنیت تامین شي. په عین وخت کې د زابل د ولایت شورا رئیس حاجي عطا جان حق بیان وایي چې پیل شوي عملیات باید د هلمند سنگین په څیر تمثیلي نه وي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه دي په عملیاتو کې د خلکو ژوند ته هم زیاته توجه وکړي.
نو د دولت زموږ دا غوښتنه وسي عملیات وکړي. عملیات داسې عملیات موږ نه غواړو چې په هغه کې زموږ عام ولس ته تاوان ورسېږي، لکه د سنګین ولسوالۍ خلکو چې بغاوت کوو، نارې وړې چې کورونه یې خراب شوي وو، انسانان یې په شهادت ورسېدو، د دغسې عملیاتو موږ مخالف یو. لکه دا څنګه چې اوس روان دي، دا عملیات اوس ډېر ښه پر مخ روان دي.
د کابل کندهار د لوی لارې یوه برخه د زابل او بله برخه یې له غزني نه امنه ده، خو ویل کېږي چې په غزني کې هم افغان ځواکونو عملیات پیل کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو اوری د کابیب امام وای هر هغه څوک چې د قران او حدیثو غلطه تشریح کوي هغه د اسلام څخه خارج دی، او دا چې ټول مسلمان امت باید یو ځای سي. دا خبره شیخ خالد الغامدی په یو مرکه کې کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد د خپل همکار ریاض مساخیل په راپور کې اورو.
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقابه امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږ کو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پریږدي. د په خبره طالبان او داعش کې د اسلام غلط تشریح کوي، نو دوی د اسلام د دایره نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قران د آیاتو ترجمه د خپل ذاتی ګټو لپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظیم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغه ته خوارج وای. نو زه دا غنم چې نن هم کم خلک د قران او سنت د تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي، او په بنیادی توګه دوی د قران او سنت غلط تشریح کوي او د هغه نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بی ګناه خلکو وجل. دا یو بی ځایه دلیل دی، او کدا حال وی نو بیا به غیر مسلمان وای چې اسلام دا سی وی نو مونږ تر لری خيو. زه ویم چې شام کې داعش ډله پاکستان کې طالبان او نور ټولې وسلواله ډلې کدا فکر لري، نو بیا اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش أو كان في باكستان أو في أي مكان آخر من بلاد المسلمين، نسأل الله أن يكف شرهم وأن يحمي المسلمين جميعا في كل مكان.
دا إمام كعبي دا بيان أو دا قرآن دا آيات دا تشريب حق لا چه مشال ريديو دا مذبي چارو دا كارپو مفتي فضل منان عبد نتا پوسو كون دا اوه دا قرآن دا هر حكم دا پارخ پلزه مقرر دي. دي وائي
دا قرآن کم آيات چه لگه دل ده کو اغر کافر پا باره چه لگه دل ده نو آغا پا مسلمان بانه کنه چسپانیگی دا جهاد آيات پا جهاد پا ذکر ده او دا حج آغا دا حج پا ذکر ده و هر یو مسلمان کو آغا نیک ده و کو آغا بیکار ده چه باز آیتون دا زان دا پار استعماله یو پا زان پسی چسپانی چه دا جنت ٹیکت صرف ما تا میلاو ده و دا نور ندی نو دا خبر بلکل غلط ده او دا سی خلکو رد هم منگ کو او دا غی مزمت هم کو دین اسلام بدنامیگی دا دین ملکم بدنامیگی دا دین مسلمانانو تا نقصان رسیگی و چه سوک دا غسان یا سکول روانه یا جماعت نقصان رسیگی یا مدرسه تا یا عام خلق کو جنی نو دا دی پا وجه بانه که مل تا نقصان رسیگی و اسلام تا نقصان رسیگی
هم دا راز چه مکلا دا مذہبی چارو دا یو بل کارپو نجم برهانی نا تا پوسو کو چه دا امام کعبه دا خبرو با پا وصلوالو یا دا هغوی پا پلویانو س اثر پریوزی نو دووی
پا وصلوالو بانی خو خلا اثر نپریوزی لکه چه اوی وصل را پر تکڑی زن دا اوی خپل مقصدونه دی اوی دیتا دا نگوری چه دا امام کعبه سو وی دا دینا مخکل دیر علماء و طول عالم اسلام نا دا خبری کری بلکه فتواگانی را غلی دی خلق اسلام تا ضرر دی خو یو خبر دی امام سے خبرو نا بدایی چه اگر پاکستان عوام دا پارا لکه دیتی چه کم کسان دا چی چه ذهنی دا غد دیگه وصلوالو سر برابر دی چه دا وی چه دا وی لگه پا حق دی یا دا چه سنا سو امداد و تا ملاوی دل دی خلقو نا کیدی چه با دی خلقو بنی اثرو کی وزن کسان لکه فکر بدل شی
دا یادون دا چه دا خانکا بے امام شیخ خالد الغام دی دا تیر زیارت پورز دا او روزو پا سفر پاکستان تا را غلی دی ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
زموږ غلا ازادي رادیو اوري د ولسمشر پر فوق العاده استاذ احمد سیا مسعود باندې په بدخشان پر لار حمله سوی ده په دې اړه زموږ همکار اسد الله لودین ل د کابل له سټوډیو څخه معلومات راکوي لودین صاحب مهرباني وکړي
ډیره مننه منالې جان سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته تازه معلومات چې موږ ترلاسه کړي هغه دا دي چې د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې د ولسمشر په فوق العاده استازي ضیا مسعود باندې د بدخشان په بارک ولسوالۍ کې د یو توغندي حمله شوې او توغندۍ هم د دوی د اوسېدو ځای ته نږدې لګېدلی دی چې ظاهرا هدف هم خپل ضیا مسعود و خود بدخشان چارواکي وایي چې په دې حمله کې نه ضیا مسعود ته ځان اوښتی او نه هم د ده ملګرو ته او نه هم په سیمه کې نورو خلکو ته د په بدخشان کې د 209 شاهین قلي اردو د ارکان رئیس غلام حیدر حیدر ازادي راډیو ته وویل چې ضیا مسعود نن هلته د امنیتي وضعیت د لیدلو لپاره تللی و چې هلته دغه حمله پرې وشوه خو دې حملې کې ورته زیان ونه رسېده ښاغلي حیدر وویل چې داسې هم نه ښکارېده چې د دې حملې یا د دې توغندي برید هدف دې هم مستقیما خپل ضیا مسعود وسي خو دوی وویل ظاهرا داسې ښکاري چې حمله هم په همدې هدف به شوې وي تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو د بدخشان ولسوالۍ بعد اوریدونکو ته معلومات ورکړم چې د بدخشان په څو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا نه ډلې ځ حمله وشوه هلته ولسمشر اشرف غنی ولاړ ځینې نور ټول او نن د دخي حکومتوالۍ او اصلاحات په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي هم د بدخشان د امنیتي وضعیت د لیدلو لپاره هلته تللی وو په همدې حال کې د بدخشان چارواکي وایي چې د بدخشان په څو ولسوالیو کې دوی عملیات روان دي تر هغه وځه بیرته کنټرول کې دوی وایي چې لدرې عملیات د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې په خطوګه پر مخ دي او تر اوسه خلاص سرولنه هم لري باید وایم چې له بدخشان سربیره د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې هم چې موږ تازه معلومات راټول کړي هلته هم جګړه روانه ده او د امام صاحب ولسوال ویلي چې تر نن ماښامه پورې دوی ته تازه دمه سرتیر ورونستول شي ممکن تر نن ماښامه پورې د امام صاحب ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته ولویږي نو د هیواد د شمالي ولایتونو امنیتي وضعیت ډاډ وړ نه دی په دې وروستیو څو ورځو کې د ملي شورا غړو هم په دې اړه اندېښنه وښوده او حکومت هم کوشش کوي چې هلته تازه دمه سرتیري واستوي تر څو د وسلوالو مخالفینو ډله ییزې حملې او نورې حملې شنډې کړي
ډیره مننه لودین صاحب اسدالله لودین و چې د ولسمشر پر فوق العاده استاذ احمد ضیا مسعود باندې د حملې په اړه معلومات راکول
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
د خبرونه نیمای تر رسیدلیو لمړی د خبرونو سرټیک د رضوان مراد څخه اورو.
ولسمشر اشرف غنی بنن ماخام په یو رسمي سفر هند ته روان شي. ټاکل شو چې دا سفر ماسپخین محل شي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ماخام ته وځنډید. د کندوز محلي چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیری که ونه رسیږي د ولسوالۍ به تر ماښامه سقوط وکړي او د مخالفانو لاس ته به ورشي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ ولسوال وایي چې د دې ولسوالۍ د بازار په لومړۍ ناحیه کې د افغان سرتیرو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په کابل کې د مدني ټولنو لسګونه فعالانو او د ښځو د حقونو مدافعانو له حکومت وغوښتل چې د فرخوندې د وچلو په پیښه کې د ښکېلو کسانو په محاکمه کې بیړه وکړي. په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر تر 3200 اوښتی دی. دولتي چارواکو ویل چې د شنبې د ورځې په دې زلزله کې نږدې 6500 کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شوو شمېر 45 ته لوړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر ویل د طوفاني بادونو له امله شاوخوا 200 کسان نور ټپیان دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون وایي نور سلطان نظربایف د 15مې دورې لپاره هم د هیواد د ولسمشر په توګه منتخب شوی دی. د دې کمیسون په خبره نظربایف په پرونیو انتخاباتو کې 90.5% کې رایې ګټلې دي. او د اروپایي ټولنې مشران نن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر سره کتنه کوي. ټاکل شوی چې دواړه خواوې د اوکراین په ختیځ کې د ټینګ شوي اوربند د حالت په اړه په خپلو کې خبرې او بحثونه وکړي. اوس هم اقتصادي خبرونه.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به هند ته په سفر کې له هندي چارواکو سره د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ په برخه کې د لیدنې اجنډا له هند سره سوداګریزې راکړې ورکړې، د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هند د سوداګرۍ مالونو تګ راتګ او یو شمېر نورو مسایلو ته ځانګړې سوې ده. د ښاغلي قوقندي په خبره افغان ولسمشر سره به په دې سفر کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا هم ملتیا وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره ډي ایچ ایل نړیوال ترانسپورټي کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړي. د صادراتو د پراختیا ادارې مشر نوید محسنی ازادي راډیو ته وویل کوم صادروونکي چې د ډي ایچ ایل ترانسپورټي کمپنۍ ته معرفي کیږي او د هغوی له اسانتیاو څخه د خپلو مالونو د لیږ رالیږ په هدف کار اخلي، تر نورو به 45% کمه کرایه ورکوي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا راوی چې د صادروونکو او تولیدونکو د کارونو د شوالي په هدف یو روزنیزه دوره هم په پام کې نیولې ده. د دې ادارې رئیس شاغلی محسنی وای دا روزنیزه دوره به څلور اونۍ دوام وکړي او تولیدونکو او صادروونکو ته به د ورځې له معیار سره سم روزنه ورکړل سي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جټول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني نیوی پوله، یو یورو 25 افغاني او یا پوله، یو انګلیسي پوند 70 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 15 صافانی دیر شپله، زر ایرانی تومن اول صافانی شل پله، او زر پاکستانی کلداری 1500 دروش به تافانی.
ازادی رادیو اوری د خبرونی په دی برخه کې د هندستان له سفیر سره ځانګړی مرکه او اونیس پروگرام ځوان فکر لرو اوری دو تیر سره اوسی. هندستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اهمیت او په سیمه کې د دواړو هیوادونو ته د ورپی شو ځینو ستونزو په اړه په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند د هند له سفیر امر سینا سره مرکه کړې ده. دا مرکه په ګډه اورو.
مستر بسر، ثانک یو ویری مچ.
خغل سفیر صاحب، دا چې هند ته د جمهور رئیس اشرف غنی له سفر مخکې موږ ته وخت راکړ تر څو د سفر په اهمیت خبرې وکړو، مننه کوم. ورسره په پیل کې غواړم چې وپوښتم د دې سفر په اړه د هندي چارواکو نظر څه دی او ستاسو په اند دا سفر له ځان سره څه پیغام لرلی شي؟
زه هم له دې مننه چې د ازادي راډیو اوریدونکو مې غږ اورئ، له تاسو مننه کوم او ټولو ته درناوی وړاندې کوم. د هند څخه د افغان ولسمشر لیدنه ډیره مهمه ده. هغه اړیکو ته په کتو چې مونږ د گاونډي سارګړو هیوادونو او خلکو له پلوه چې کلونه سره اوسېدل یو بل سره لرو، دا سفر د یو رسمي سفر په پرتله لزان سره ډیر څه لري. د افغانستان له هر جمهور رئیس څخه په هند کې تل ښه ګرم هرکلی شوی او بې له شکه له اشرف غنی څخه به هم کیږي چې هند ته لومړی سفر دی. زموږ جمهور رئیس او صدر اعظم هم دې سفر ته سترګې په لار دي. په حقیقت کې د افغانستان په اړه هندوستان ډیره دلچسپي لري. هغه به د هند جمهور رئیس شخصي میلمه وي او زموږ له ولسمشر سره به په راجپتی 52 یا د هند په جمهوري ریاست کې وویني.
هی ویل بی دی پرسنل ګیسټ اف اور پرزیدنت، هی ویل بی سټینګ وذ هیم ان راجپتی 52.
مننه. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د هند ته د نوي افغان ولسمشر لومړنی سفر دی. څه فکر کوئ د سفر د بحث وړ اجنډا به څه وي؟ آیا هندي مشران هم څه خاص اجنډا لري چې په خبرو کې راپورته کړي؟
We discussed the politics, the security situation.
په دې سفر کې بعد د سیاست، امنیتی وضعیت، هغه څه چې په اقتصادي برخه کې پیښیږي په هغه اړه او په دې به بحث وشي چې جمهور رئیس اشرف غنی د راتلونکي په اړه څه لید لري. لکه وړاندې مو چې ویلي، هند د افغانستان د پریښودو هیڅ پروګرام نه لري. موږ د افغانستان کامیابۍ ته ژمن یو، نو باید سره کینو چې د افغانستان د نوي حکومت لومړی ضرورتونه وپیژنو او له دې خبر شو چې افغان حکومت په کومو برخو کې د هند څه ډول مرستې غواړي. نو ویلی شم چې تقریبا د هر څه پاړه مونږ ستراتیژیک شریکان یو. دا خپل یو ایجنډا ده. که تاسو ستراتیژیک تړون ووینئ، نو په بیلابیل وختونو کې بیلابیل موضوعات د بحث وړ دي.
هندوستان په سیمه کې یو له مهم هیوادونو څخه دی چې د افغانستان سره د بیا رغونې او بیا جوړونې په برخو کې مرستې کړې دي. آیا له دې سفر څخه د نوو سمالي مرستو د ژمنې هیله کېدای شي چې هند د افغانستان لپاره وکړي؟
زه فکر نه کوم چې موږ په اوس وخت کې داسې کوم اعلامیې په لټه کې وو. دا له هند د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی لیدنه ده. دا د هند او افغانستان دواړو مشرانو لپاره ښه ده چې یو بل وپیژني او په دې اړه خبرې وکړي چې څه کول پکار دي. څنګه چې تاسو خبرې، هند له افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو مرسته ژمنه کړي. په حقیقت کې بودیجه شته، نو زه فکر نه کوم چې اوس موږ بیا د کومې مالی مرستې ژمنه وکړو. په دې برخه کې هغه څه چې شاید پرې بحث وشي دا دی چې د شته امکاناتو څخه څنګه استفاده وکړو او هغه پروژې چې پرې کار روان دی هغه بشپړې کړو. دا د افغانانو په ګټه ده.
موږ چې د افغانستان له جمهور رئیس سره د هند سفر په اړه کومې خبرې کړې دي، جمهور رئیس وایي په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره د نو مالی مرستو د ترلاسه کولو پر ځای د هغوی په پانګونې ټینګار وکړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې وړاندیز په اړه تاسو څه وایئ؟
زه په ټوله کې د جمهور رئیس اشرف غنی له هغو کارونو چې دلته یې کوي او یا یې له هنده غواړي چې وی کړي ملاتړ کوم. نو په دې سفر کې بعد د هندي پانګوالو او سوداګرو سره د جمهور رئیس خبرې د سفر یو بله برخه وي. هغه به د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې نقشه او خپل نظریات له هندي سوداګرو سره شریک کړي. شاید جمهور رئیس اشرف غنی د قانونو، زراعت، پوهنې، روغتیا او ډیرو نورو برخو کې چې موږ د هغه او له ټیم سره خبرې کړي بحث ولري. نو موږ انتظار وباسو او دقیقا چې هغه به د افغانستان په استازیتوب اقتصادي ټولنې ته په یو ښه مسیر کې د پانګونې بلنه ورکړي او موږ به کوشش وکړو چې خپل پانګوال وهڅوو چې په دې مهمه سیمه کې پانګونه وکړي.
in these critical areas.
Yeah, thank you very much. If we come to the relation
khakada Afghanistan aw Pakistan adiko tarashu de mili wahdat hukumat la jode durusa da dwaro hewadun pa adiko ke yo double dramatic badlun lidale ke ge aya de nak diwali khuta so andekhman khadi na ast.
Do you have any concern?
No, we don't have actually concerns on this.
Na padiala mung chan dikhna na laro mung pvc me poriala laro mung tol gawandian yo da adi halat te che tabi khiadi ke laro da adi ke baid ne awazi da pakistan aw afghanistan wi balki pakistan baid hata ukri che de hin sara hum adi ke khikri pa warta dawal hin nam da pakistan sara da kho adi ko alaqa mandai aw padiala che da adi ko par makhtak dramatic da ya na da na gwaadam chuwayam wale da gawandiyo lo para da dera tabi da che khiadi ke lari.
It is very natural for neighbors to have excellent relationship.
Peace efforts
da da sole da hatso natija da cha Afghanistan e Pakistan ta nak dekar afghan hukumat che pade bar kha da Pakistan sara sa hatse kadi ta sa singar zawai albatta baid wo am che chin ham pade hatso ke sharik de
Pakistan and China is also involved.
I think afghan government has done all the right
fikr kawam afghan hukumat tol karuna sam maktabi walidi pade khatir chamda se artiya da. Pa haqiqat ke da har kamyabi le para Afghanistan sole ta artiya لري.
تاوتریخوالی چې کیږي د منلو نه دی. څنګه پیښه چې په جلال آباد کې وشوه داسې پیښې د غندلو دي او باید چې داسې پیښې ودرېږي.
دا افغانستان جمهور رئیس د سولې د هڅو په برخه کې د هند ملاتړ غوښتونکي هم دی. تاسو له دې پروسې سره ول ملاتړ کولای
شئ.
موږ ډلو او ګوندونو ته لاسرسی نه لرو. موږ یوازې له یوه لوري یعنې افغان حکومت سره اړیکې لرو. موږ طالبانو یا د هغوی مشرانو او یا نورو وسلوالو ته مستقیم لاسرسی نه لرو. موږ ښه ملاتړي کوونکي یو نظر دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به یو څو هیوادونه همکاري وکړی شي. د هندي حکومت موقف په دې برخه کې څرګند دی چې ټولې افغاني پروسې او پروګرامونه چې مشري افغانان کوي ترې ملاتړ کوي، خو د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې او ګټې باید زیانمنې او اغیزمنې نشي. نو موږ په دې برخه کې د افغانستان ملاتړ کوو.
افغان حکومت او کارپوهان وایي چې د هند ملاتړ د دې په خاطر هم ډېر مهم دی چې هند او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې په افغانستان کې په یو بل باندې د تورونو د لګولو په لوبه کې ښکیل دي او ورسره دا هم ویل کېږي چې یو ډول نیابتي جګړه د دوی ترمنځ روانه ده. نو سوال دا دی په داسې حال کې چې پاکستان دلته په افغانستان کې د هند نفوذ محدودول غواړي، تاسو وضعیت څنګه څېړئ؟
خلک کولی شي د هند نفوذ د کمیدو غوښتنه وکړي، خو نه پوهېږم چې خلک د هند نفوذ څنګه محدودوي. زه باید ووایم چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې یوازې د حکومتونو ترمنځ اړیکې نه دي، دا د دوه هیوادونو د خلکو ترمنځ اړیکې دي. دا اړیکې زموږ د زرګونو کلونو تاریخ څخه سرچینه اخلي او حتی له هغه وخت څخه هم مخکې چې لا پاکستان پیدا شوی نه وو. اوس چې یو هیواد جوړیږي نو په دې معنی نه ده چې زموږ تاریخي اړیکې دې ورانې شي. د هغو کارونو څخه چې موږ یې کوو دا نفوس په خپله نوې بڼه او نوی رنګ اخلي. زه ستاسو سوال ته چې د نیابتي جګړې په اړه ده هم راځم، خو هغه کارونه چې موږ یې دلته د بیا رغونې، د ماشومانو تعلیم روزنې او عمومي روغتیا په برخو کې کوو، دا ټول هغه کارونه دي چې په عامو خلکو اغیز کوي. دا د هند په نفوس کې شمیرل کیږي چې هندوستان لپاره د افغانانو په زړونو کې مینه پیدا کوي. نو نه پوهېږم چې خلک به زموږ دا کارونه څنګه بند کړي یا غواړي چې بالاخره موږ داسې تصمیم ونیسو چې په افغانانو ویزې بندوو او ووایو چې نور افغانان هندوستان ته نشي راتلی. خو موږ وایو دا زموږ پالیسي نه ده. موږ غواړو د افغانستان سره ډېره راشه درشه ولرو، ډېر افغانان راشي، او همدا وجه ده چې موږ په افتا کې د شاملېدو علاقه لرو. تر دې چې که یو څوک د هوایي ټیکټ اخیستلو توان نه لري، وکولی شي د بس له لارې په 8 ساعتونو کې له جلال آباد څخه امرتسر ته سفر وکړي. نو د دې کار د کولو لپاره د ګاونډیو مرستې ته ضرورت لرو چې هغه د سارک غړی دی او د سیمې هیوادونو نږدېوالي ته ژمن دی. دا کار د حکومتونو نظر او د افغانانو هیله ده. تاسې د نیابتي جګړې یادونه وکړه. په حقیقت کې زه د هغې له درک عاجز یم. ډېرو شنونکو دا موضوع یاده کړې. نه پوهېږم دا موضوع له کومه راځي. په داسې حال کې چې ملکي خلک وژل کېږي، افغان امنیتي ځواکونه تلفات ویني، کورونه، بانکونه او پانتونونه تر حملې لاندې راځي. دلته د نیابتي جګړې خلک دي چې د نورو په ځای جنګیږي. کله چې وایو پراکسي یا نیابتي قوه، نو دا همغه خلک دي چې دا جنګ کوي، له باندې مرستې او پټنځایونه پیدا کوي او د یو هیواد په استازیتوب جنګیږي. اوس که جنګ وګوري دوه لوري به پکې دخیل وي. سوال دا دی چې بل لوری کوم دی چې جګړه کوي. آیا هندوستان دلته د کومې ډلې ملاتړ کوي؟ څوک جنګ کوي او څوک د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي؟
ځینو پاکستانی جنرالانو ویلي دي چې د حامد کرزي د حکومت په وخت کې افغانستان او هندوستان په ګډه د بلوڅانو ملاتړ کولو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
ما دا ټول څرګندونې اوریدلې. په حقیقت کې خپله پرویز مشرف شاوخوا یوه میاشت وړاندې ومنله چې هغه د حکومت ضد د ځینو ډلو ملاتړ کوو چې جمهور رئیس حامد کرزی او د هغه حکومت وویروي. نو دا کار د دوی اړوند دی چې وی دروي او تر هغه ځایه چې د بلوچستان موضوع مطرح ده، دا موضوع له افغانستان سره په دوه اړخیزو او د امریکا سره په درې اړخیزو ناستو کې مطرح شوې ده. د بلوچستان په اړه باید یوه موضوع له یاده ونه وځي چې هغه د افغانستان له هلمند، قندهار او نیمروز سره ګډه پوله لري. په تیرو 14 کلونو کې امریکایي او برېټانیایي ځواکونه په دې سیمو کې وو. که اوس څوک وایي چې هند په افغانستان کې تروریستان روزي او یا ورته وسلې ورکوي، نو د امریکا او برېټانیا ځواکونو څه کول؟ دوی ښه استخباراتي معلومات، بې پیلوټه تیارې او له تازه ښه څارنه لري. په داسې حال کې چې پاکستان موږ د بلوچستانو پر روزنې تورنوي، دوی څه کول؟ آیا دوی نه لیدل؟ نو زه وایم چې بلوچستان یوه سیمه ده چې ځان ته تاریخ لري او پاکستان هغه لوټولو ښه پیژني. دا یو جنگ دی چې زه نه غواړم د هغې په اړه نظر څرګند کړم، خو دا ادعا پې بنسټه ده. دوی په دې اړه هېڅ ثبوت نه لري او حتی ویې نه شو کړی چې په دې اړه امریکایانو ته څه وړاندې کړي. امریکایانو دوی ته په ښکاره ویلي د هغو ادعاو په اړه چې دوی یې کوي څه رښتیا نشته، خو دوی باید هم دا شعار ولري، ځکه چې اوس نړۍ پوهیږي چې په افغانستان کې ټول تاوتریخوالی له کومه ځایه کیږي. دوی دا پالیسي څنګه افغانانو ته توجیه کوي؟ دوی وایي چې موږ نه یوازې تاسې وژنو، بلکې د هند په وړاندې هم له دې لارې جګړه په مخ کې وړو. دلته هندي ځواکونه چیرته دي؟ آیا دلته موږ کوم قوت لرو؟ دا توطیه ده چې دوی جوړه کړي. د دې په ځای چې دوی ومني چې دوی دلته نیابتي جګړه پیل کړي، غواړي چې وښيي دلته دوه لورې یو له بل سره جګړه کوي تر څو جنگ یې د دوی او نړۍ په وړاندې توجیه پیدا کړي. دا یوه دلوګي پرده ده.
بیرته د افغانستان د وضعیت په اړه بحث ته راشو، د امنیت او سولې لپاره د افغان حکومت هڅې څنګه ارزوي؟ آیا دا په سم لوري د حرکت په حال کې دي؟
بله، په سم لوري دا هڅې کیږي. طالبان بالاخره افغانان دي او باید بیا سم لوري ته راوګرځول شي. نو دا هلې ځلې په ښه توګه روانې دي. دوی ته وړاندیز دا دی چې تاوتریخوالی بس کړي او که غواړي چې په سیاست کې برخه ولري باید چې شریک شي. په دیموکراسي کې دا ډېر ښه ګام دی چې هر څوک کولی شي په حکومت کې برخه واخلي او لوړو چوکیو ته لار پیدا کړي. فکر کوم د افغان حکومت هڅې په ځای دي. په دې اړه یې نه یوازې له پاکستانه د مرستې غوښتنه کړې، بلکې د پاکستان د ټولو متحدینو، سعودي عربستان، چین او نورو ته یې هم دا غوښتنه رسولې ده. موږ د چین د رول ملاتړ کوو، ځکه چې موږ پوهیږو او چین ښه معلومات لري چې څه روان دي. بالاخره دا وضعیت په ټوله سیمه اغیز لري. افغانستان یوازې د جنگ میدان ګرځېدلی. که دا ځواکونه بریالي شي، دا په موږ ټولو او زموږ په امنیت اغیز لري. د افغان حکومت دې هڅو ته د نیکمرغۍ هیلې کوو او هیله مند یو چې لاسته راوړنې ولري. خو د سولې د خبرو لپاره څو ټاکل شوي نیټې له لاسه وتلې دي. طالبانو تازه د نوو عملیاتو اعلان وکړ، نو نه پوهیږم چې دا به د سولې په خبرو څومره اغیز ولري. موږ هیله مند وو چې تاوتریخوالی به ختم شي او طالبان به بیا داسې څرګندونې چې د جنگ د اعلان په اړه وي ونه کړي.
While violence will continue, Taliban will not announce the spring offensive.
کدا افغان ځواکونو څخه د هند ملاتړ موضوع ته راشو، اوس مهال هندستان افغان ځواکونو ته نظامی زده کړې ورکوي، خو د افغان ځواکونو اساسي اړتیا د هغوی تجهیزول دي. افغان ځواکونه د جنگ درنې وسلې نه لري. په دې برخه کې افغان حکومت له هندستانه د مرستې غوښتنه کړې وه، ویل کېږي چې هغه رد شوی.
No, it wasn't refused. That's wrong information.
نه، هغه نه درته شوی. دا معلومات سم نه دي. دا جمهور رئیس اشرف غنی د کار په لومړیو میاشتو کې داسې وړاندیز شوی وو، او دا لا هم موږ ته صحیح دی. دا چې افغان حکومت نوې کار شروع کړي، نو له هندي مشرانو سره ګوري او په دې اړه تصمیم نیسي. دا خبره ممکن د دواړو هیوادونو مشرانو په لیدنه کې راپورته شي او دوی به تصمیم نیسي. خو هندستان په عمومي ډول ټینګار کړی چې د توان په حد له افغانستان سره په هر لحاظ ولاړ یو. په دې برخه کې هم ځینې شیان دي چې موږ یې خپله تولیدوو، ځینې دي چې موږ یې واردوو، او داسې دي چې موږ یې اخلو. تر یوه حده مو افغان لوري ته قناعت ورکړی. د اړتیا په صورت کې به هند په هغې غور وکړي. نو فکر نه کوم چې د افغانستان د وسلې او یا نورې غوښتنې دي د هندوستان لخوا رد شوي وي.
افغانستان ته د هندوستان سفیر امر سینها و چې په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومند ورسره مرکه کړې وه.
آزادۍ رادیو د ځوان فکر د ونیز خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مل منځو. موږ د دې ونې خبرونه له خوست د ځوانانو بوختیا او ستونزو او د ملي یووالي له حکومت څخه د دوی غوښتنو ته ځانګړې کړې ده. د بحث ګډونوال مودي د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر سپین روان نورزای، ځوان مدني فعال اسماعیل حقمل، مدني فعال نسرین احسانی، د ښځو د عامه ذهنیت وړولو مؤسسه مشره کامل اکبری، او په خوست کې د ښځو د شبکې استازی زیبا بارکزی په پیل کې مو د خبرونې ته خوراک لاست وایم. او خپل لومړنۍ پوښتنه له ښاغلي نورزی مطرح کوو چې په خوست کې په ټولیز ډول د ځوانانو پر بوختیا او خبرې وکړي.
احصایو له مخې لکه څه ډول چې افغانستان کې تقریبا تر 80% پورې ځوانان نفوس تشکیلوي، همدا ډول خوست کې هم زیات شمیر ځوانان شته. خو لنیکه مرغه په دې ورستیو کې دوی خ مصرفیتونه پیدا کړی دي چې هغه د تعلیم او تحصیل خواته مخه ده. ډیری ځوانان په کلو بانډو اطرافو خار کې په تعلیم بوخت دي، پانتون ته ځي، په لسګونو زره زده کوونکي په ښوونځیو ته ځي، همدا ډول تر لسو زرو پورې محصلین پوهنتون ته ځي، خصوصي پوهنتونونو ته ځي، خصوصي لسو ته ځي. دا لویه کتله په دې باندې اخته ده. همدې سره خوا کې په نورو بیلابیلو کسبونو او همدا ډول د دولت په ادارو کې هم ځوانان په کار مصروف دي، په اداراتو کې مامورین دي، همدا ډول په ځینو مؤسساتو کې چې دلته عامه خدمتونه وړاندې کوي په هغه کې هم ځوانان فعال دي، ځوانان فعال رول لري. باید وایو چې له بده مرغه کوم دغه نفقې پیدا کولو په برخو کې کوم توپیر نه درغله، ځکه اوس هم دلته نسبت په خواته ظرفیتونه لوړ شوي دي، ځوانان تحصیل یافته شوي دي، ځوانان له ښوونځیو همدا ډول له پوهنتونونو فارغ شوي دي. خو ستونزه دا ده چې دوی لپاره کاری فرصتونه لکه څه ډول چې لازمه ده داسې نه دی ایجاد شوي.
ښاغلی نورزای، تاسو اکثره مدني فعالیتونو کې یاست، پوهیږئ چې خوست شیخ زاید پوهنتون او نورې تحصیلي موسسې چې دي په خوست کې فارغین لري او دا فارغین زیاتیږي. زه فکر کوم چې په پکتیکا کې کسانو ته ضرورت دی، په زابل کې ضرورت دی، په هلمند کې ضرورت دی، د افغانستان په شمال کې ضرورت دی، د افغانستان په نورو جنوبي ولایتونو کې اړتیا ده. دا خپل مدني نهادونو ځوانانو دا مسله داسې نه ده شریکه کړې چې اصلا د خوست له ظرفیتونو په نورو ولایتونو کې استفاده وشي.
زه فکر کوم که د دې لپاره یو منظم پلان جوړ شي او د دوی لپاره هغه مصرفیت چې په بل ولایت کې وي هغه وسنجول شي، دا یو ډیر اړین او اساسي کار دی چې دا باید دولت دې ته پام وکړي. خو یو ستونزه چې شته، کچېرې زموږ ځوان لاړ شي په پکتیکا یا په بل ځای کې د معلم په توګه مقرر شي، نو هغه معاش چې دی له معلمۍ څخه لاسته راوړي مجبور دی چې په سفر کې وخوري، په سفر کې مصرف کړي، نو دی به خپل کور ته سره ولیږي. کچېرې د دوی لپاره سفریه په نظر کې ونیول شي، داسې نور امکانات دولت ورته برابر کړي، خوست ښه قدرونه لري، ښه ځوانان لري، کولی شي چې په هره تشه کې ترې استفاده وکړي.
مننه کوم. همدا مسلې ته بیا هم راځو. غواړم همدا پوښتنه د خویندو په استازیتوب له خور کامله اکبری څخه هم ولرو چې د خوست په ټولنه کې زموږ د خویندو مهمې بوختیاوې څه دي؟
نو د ښځو بوختیا هم چې وګورو کافی بوختیا نه لري، ځکه چې زموږ خویندې اوس ورځ تر بلې دینې تحصیلات عالی کیږي، ورځ تر بلې دی هغه تعلیم کچه زیاتیږي او دی ډېر پراخ هغه ته ضرورت لري، وظایف ته ضرورت لري چې باید په هر مرجع په هر دنده باید دی وګمره شي، که په هر هغه دولتي وي که غیر دولتي نهادونه وي یا د دولت یو مثلا موږ یو خاص چارو وزارت لرو په ټول افغانستان کې، نو دا فوکس په دې باندې نه کیږي چې ټول خویندې په د ښځو وزارت کې وګمارل شي، باید د دې لپاره نور وزارتونه هم ورکړل شي، نور وزارتونو کې هم د دوی لپاره د زمينه د کار برابر شي. هغه خویندې چې مثلا موږ اوس یا په مکتبونو کې د تعلیم تربیه پر ریاست کې دی بوختي دي، یا هم د ښځو پر ریاست کې بوختي دي، دا محدود ریاستونه شته چې په هغه کې زموږ خویندې کار کوي، نو د دوی لپاره د کار زمينه سل په سل کې خصوصا سل په 500 کې تر اوسه پر زمينه برابر نه ده.
کامل اخور امدا خبره چې تاسو داونه وکړه، واقعا د موږ خویندې په خوست کې عموماً په دوو سکتورونو کې دي، یا معارف کې زیاتې دي او یا د روغتیا په سکتور کې دي، یا به نرسې یا به ډاکټرې. تر اوسه پورې زه فکر کوم چې خپل اصلا زموږ د خویندو دا لیوالتیا نه ده خودلې چې پرته له دې دوو سکتورونو نه چې موږ یادونه وکړه په نورو ادارو کې کار وکړي، که احیانا نورو ریاستونو کې، کلو پراختیا ریاست کې، اطلاعات و فرهنګ ریاست کې، او نور ریاستونه دي، ګمرک ریاست او د زراعت کرنې ریاست ته، که احیانا د دوی والتیا زیاته شي، فکر نه کوي چې کوم د دوی لپاره مونیت نشته؟
معنی نه، یو خدا چې زمونږ یو دودیز رسم رواج لري په خوست ولایت کې چې زمونږ خلک نشي کولای پټول مرجون کې مثلا وظیفه اجرا کړي یا خپل دندې تر سره کړي، او بل یو دا هم دی چې مثلا کوم اعلانات یا کوم پروګرامونه چې د ښځو لپاره وي او هغه اعلانونه چې مثلا یو حق اولاد د مېرمنو لپاره دی، هغه تر اوسه پورې موږ ته تشخیص شوی هم نه دی، ځکه چې موږ په اصلاحاتي دلیلي طریقه کې چې په خوست ولایت کې موږ ډېری خویندې مثلا نورو ریاستونو ته امتحان ورکوي، خو متاسفانه اوس پوری دی ندی توانې دلی چې یغتا مندنی په خونوم رو باندې کامیاب شي زکه چې زمونږ غاری وساتونو کوم کارکون کې چې دی کوم چې پراس کې قرار لري نه غوړي چې مرمن د دوی سره مثلا په یو دفتر کې کار وکي نو دا هم زمونږ ستونزې دی په خصوص ولایت کې زکه چې موږ خپل لیدل دي دوه درې کال مخته یو زمونږ خوروا دغه یو پوسټ امتحان ورکړلو چې ننوې نمرې وړلې او یو بل ورور وو هته نوې نمرې وړلې د زمونږ خور ناکام شول او دا ورور زمونږ په وظیفه په پوسټ باندې وګمارل شو زکه چې موږ ته ډېر د تاسف خبره او ډېر موږ ټول مرمنو دا باندې امیدي و خدله نو هغه دولت چې اعلان کوي مثلا په 50% کې باید راشي خصه او سړی د 50% کې راشي تر اوسه پورې هغه خبري او هغه وعده چې خزو ته ورکول شي تر اوسه پورې پلي شوی نه دی نه دولت پلي کړی دی نه نور نه هدو نو د خزو لپاره سم ده چې وایي چې مثلا خزو د نارینه سره یو رقم ته حق لري تر اوسه پورې موږ ته چا حق نه دی راکړی همداسې حق چې باید موږ ته راکړي او داسې حق چې مثلا اعلان کې د کاغذ په مخ لیکل کېږي مې تاسف نه هغه ملي کېږي نه تر اوسه پورې
کامله خو تاسو د خويندو داسې یو لیست لري چې هغه خويند تحصیل یافته یا لکټر لګ دوله سم سم فارغ شي وي یا د سوال سم سم فارغ شي انسټیټیوټونو نه یا د پانتونو فارغ شي وي هغه لیوالتیا ولري کار وکي او دوی لا تر اوسه پرې دا فرصت نه موندلای چې دوی جذب شي
بالکل پلسګونی خزم موږ درو چې دوی غواړي چې مثلا داندې تر لاسه کړي او وظیفه واخلي او دوی اوس پر نه دي توانې دلی ځکه چې موږ د زید پر مثلا نه دی موندلای کبي یم موز موږ نه زموږ سره کومک نه دی کړای ترڅو زموږ خیان دي حق ولې زموږ خیان ته باید ورکي ځکه چې خزه په یو لاس ځنګو او په بل لاس جهان ځنګوي خزه ته ډیر ضرورت دی نسبت دی نارینه چې وای د تعلیم کچه زیات شي اقتصادي پیاوړتیا ولري په خپل په جامعه کې کار وکړي او په خپل په د خپل د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړي متاسفانه زموږ په ولایت کې زموږ په ټول افغانستان کې اوس پورې زموږ مرمن نه ته توانې دلی چې هم دا رقم ته مثلا لکه سرکم ته اعلانات ورکوي سرکم ته چې مثلا دولت غوړي سرکم ته چې قانون جوړيږي تر قانون د غلان دي د دوی لپاره کار اوس پورې زمينه نه د برابر شوی موږ لستونه د روز موږ خو هم دا غوړي چې په ټول ریاستونو کې کار وکړي متاسفانه چې د دوی لپاره د دوی لپاره هغه کومکونه چې باید وشي هغه همکاري چې باید خو مرمنو لپاره وشي تر اوسه پر نه دي شوی
مننه نسرین احسانی خور همدا پښتنه کزله تاسو نه موکم چې خويندې په کومو برخو کې غواړي دوی وظیفه پیدا کړي یا واقعا زموږ په خوښ کې داس خويندې شته چې هغه لیوالتیا لري چې کار وکړي پرته له دې درې څلورو ادارو نه محدود ادارو نه چې معلومه خبره ده که هر څومره تشکیل ولري دا پوره کیږي په نورو اداراتو کې دوی لیوالتیا ولري چې هلته وظیفه اجرا کړي مګر دوی ته زمينه نه مساعدېږي خويندې لیوالتیا
لري چې په هر اداره کې د کار وکړي خو مقصد چې د کار زمينه دوی ته برابر وي د کوم وصول کوم فرهنګ چې د موږ ټولنه لري هغه په نظر کې ونیسي او خويند دوی د کار زمينه برابر کړي خاصه کولای شي په هر اداره کې یا په هر ارګان کې کار وکړي داسې نه چې مثلا هغه اداره کې لاس نفر سړی وي و نفر ښځه وګمري هغه اداره کې چې لاس نفر سړی دی اقل اندري درې ښځې باید په هغه کې وګمرل شي چې د ښځو د ښځو سره هغه خپل مشکل سره حل شوی وي نو دا شایون باید په نظر کې ونیسي ځکه چې موږ ټولنه موږ فرهنګ دا رقم ته اجازه اکثر از یو کې خاصه ته څنګه نه ورکه چټل دی نارینه وې درا ده نو په هغه اداره کې نارینه سره په څنګه کې خزي هم پښتنه ول لري بالکل خاصه مشکل نه لري هغه ځای کې کار کولای شي خدا سينه چې هغه کې ټول سړی وي و نه فر زنه نه وي بیا لګ مشکل تم میږي
کله چې د درسم ټولګي فارغ خويندې امتحان ورکي دوی هم دا سکتور یا معرف خو هي چې تعلیم تربیه پانځه ده او یا هم خپل تب ته هڅه کوي کوشش کوي دوی نه غواړي چې ژورنالیزم وایي اقتصاد وایي دا فکر او ذهنیت په خوانی دی که اوس په دا فکر او ذهنیت کې اوس توپیر راغلی
خل صاحب ما مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې خواندي چې دا دوه ځینې مشخص کړی دي چې یا تعلیم او تربیه یا صحت یا ما په دا ځینې کې خزي اکثریت دي نو که د نرو ځینې کې د نرو ادارو کې هم خزي د اکثریت پیدا کې هیڅ مشکل خزو لپاره نشته دغه سی په ژورنالیستۍ ته ورزي دغه سی په نره کارونه هر کار دوی کولای شي او ان شاء الله تعالی په خای سړی نه چې په خا هغه ونه کی په سطح جگ نه وی ټوټه سطح نه دی زه فکر نه کوم چې دی نه
کوم شي
کې سلام وی د سړی د نارینه سره سم دی کار کولای شي مقصد چې دی ته خاص زمينه برابر
مله نه کوم رازم د خبرونه په دې برخه کې غوړم د اسماعیل حقمل پښتنه ولرم چې اصلا په خوښ کې په دې ورستوي کې په ملي او سیاسي بهیرونو کې په ټولنیزو چارو کې د ځوانانو ورن سرنګ ده
ځوانان په دې ورسته کې ځوانان ته د دولت توجه یو څه نه څه کشوي ده خو هغه څه چې لازم ده هغه څه نه ده خو بیا هم اکثره چې ګورو په سیاسي حرکتونو کې هم داشن مدني حرکتونو کې اکثره ځوانان ونډ اخلي او په دې کې فعال دي، خصوصا په خوست کې ځوانان بخي فعال دي که مدني حرکتونه دي او که همداشن سیاسي حرکتونه دي، د خوست ځوانان پکې برخه اخلي. څه مده وړاندې خوست په خوست کې یو مدني حرکت پیل شو چې دوی به د خوست ښار پاکوي او دغه ځوانان چې دغه واه څول دومره ځوانان راغلل چې بخیل حد ور باندې تمام دومره خلک راغلل ډیره لیوالتیا وښودله، هغه وو چې ښار ډیر پاک شول، د ښار بڼه بدله شوله. اکثر وخت مونږ ګورو چې یو له بل سره د ځوانان رمخکې کیږي او د یو بل ستونزو باندې خبرې کوي. ډیر داسې لیدل شوي دي چې ځوانان مثلا د مایوبینو لپاره یې بس پنر ټوله کړې ده، همداشانې هغه ماشومانو لپاره چې د تعلیم زمینه ورته برابره نه وه دوی ورته بس پنر ټوله کړې ده چې هغه ماشومان مکتبونو ته لاړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.